پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ویتل پاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویش کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر اظهار کړی دی. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام انتقاد وکړ او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته به د اسپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن و اعدام کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د محسن شکاري د اعدام په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د محسن شکاري په اعدام خواشینی یو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وویل چې هغه د محسن شکاري په اعدام سخت خواشینی دی. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوري مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړل. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. تر دې مخکې راپورونه کې ویل شوی و چې د رومانیا له کاندیداتورۍ سره اتریش مخالفت لري او د بلغاریا په وړاندې بیا هالند خنجر کړی دی. په شنګن حوزه کې شپږ هیوادونه شامل دي چې 22 د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څنګ آیسلند، لیختنشتاین، ناروې او سویس هم د دې حوزې غړیتوب لري. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبیږي، او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا شنبه د کوارټر فاینل پړاو درېمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ ده، او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبیږي. د فوټبال د څارونکو په وینا د دې پړاو تر ټولو په زړه پورې سیالي به هم د انګلستان او فرانسې ترمنځ وي. د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې هالند له امریکا، ارجنټاین له استرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سنګال، کرویشیا له جاپان، برازیل جنوبی کوریا، مراکش له هسپانیا او پرتګال له سویس خپل لوبې ګټلې وې. د یادونه ولده چې نیمه پای لوبې به د دسمبر په 14 او 14 نیټه پیل شاو. د پای لوبې لپاره د همدې میاشتې 13 نیټه ټاکل شوې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په انډونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو تر منځ د خبرو په پیل ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت ویاند د دې کانفرنس د غوښتنو په باب وایي
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نشي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
په یو راپور کې مو په غزنی کې په ژمي کې د لاندې کولو دوه تکتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری وخنو د دې په خطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د مظاهرو دی او ګډونوال د اعدام په وړاندې له نړیوالو خبرګونونو خبر شي.
تر دې نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په انډونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړې په اړه جوړ شوی کانفرنس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمنځ خبرو په امپایل ټینګار شوی دی. د دې کانفرنس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې ویل شوی، د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو زیاتوي په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي ده. په دې کانفرنس کې دا هم ویل شوی چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه دوی په غیر متناسب ډول اغیزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ځل بیا په یو نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی وو، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولای شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروی، متحده عربی امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو اساسو ګډون کړی و، دا منل چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې لننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو روسیې لګول شوی او محدودیتونه او بندیزونو افغان نجونې او ښځې اغیزمنې کړي. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند خوالي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوای د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلي ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي، ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه چې دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو، افغانان یې هېڅ کوي ضرورت، او ځینې نور مسایل هم سي مګید په حل په چارو بوخت یو.
وخت له طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل. د روغتیا او پوهنې وزارت پرته په ټولو دولتي ادارو کې خزل کار منع کړي، پونجون او خوځو مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت محروم کړي، تفریحي پارکونو، خاري خزینه حمامونو او سرپټولو بغالو ته هم د خوځو د ورتلو مخه ونیوله. حغه کړنی شي په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړ، خو طالبان له هم خپل دې پریکړو شاشوی نه دي. د افغان خوځو تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت داسې مهال بحث کیږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنر هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اوسني حال شوور اندېخنه ښودلي. د دې ادارې د استرالیا څنګه نن سهار په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې د ښځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسي لړګواخ سره مخ دي. هغه څه چې د یونیت سی آر لقوله د افغان جنو خوځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
د انډونیزیا په کانفرنس کې د افغان جنو او خوځو د تعلیم او کار ترڅنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم انټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوری نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان د لزنګړی استازي عمر داوودزی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې آیا دا ډول ناستي ګټه لرلی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کیږي، بحث کیږي یا هم سفرونه کیږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروسته کې بیا د امریکای ځانګړی استازي تام وس دی خوراغه او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم یې بیا د یو ټول شموله سیاسي جوړښت را منځته کیدل دي، او دریم بیا تورستی گروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډه کیږي په دغه دریم محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب څومره فکر کوي چې دغه ډول حڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي ممکن نه ده په دغه شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې و نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلی د تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي د پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصانیمو مرجع شته هغه نیولی شي اما د سیاسي تصانیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپتا سو خپل خبرو کې ورته اشاره درلودل چې مذهبي د مذهبي تصامیم د لپاره طالبان کولای شي پریکړې وکړي خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څنل لري آیا ممکن ده چې طالبان دی د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبان سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د خزو د حقوقو پاکره او چا د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي په دې حق سره طالبان څه نرمش وښي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو د نظر خوان عمر داوودزی چې د انډونیزیا په بالی کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کانفرنس په باب خپل نظر سره شریکو لدی په لوچ د ډول کانفرنسونه د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره ګټه رسول شي کنه.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي په راتلونکي کال به د نوي او خراب شوو سیستمونو په جوړولو سره 9 میلیون وګړو ته پاکې اوبه ورسوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف ویان سلام آل جنای وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څخاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څخاک اوبو رسول د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابليټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیدي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خندې چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي.
فامیل د نفری استیم کم
لاس کسي ز کورنۍ یو اقتصاد مو ډیر خندې چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څو بڅو لوي خو نه پاکه هوا لبل لوري ککړو بوزمګ د کورنۍ دوه کسان امدوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډیر خراب دي اصلا د څښاک نه دي
خراب است پېچ اصلا قابل نشتنی نیست.
پلارو پروتوسیمو کې به شمیر خلک ناپاکه وبه هم نه لري او لری زوینو څخه په ډیر سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څوش په ځندنې وب پټنکرونو کې راول کیږي به دوی په بای اخلي.
کمبوتی اوب در سراسر افغانستان از جمله ول
دی وب کمښت په ټول افغانستان په تیر بیا په غزنی ولایت کې خلک لګن ستونزو سره مخ کړي دي. وګ دواټن زو بیا وب راوړو ځنی خلک بیا د غټنکرونو وب کاروي چې څو ورځې ور باندې تیر شوي وي. سره له دې چې خلکو اقتصاد هم خراب دی مجبور دي چې همدا ځندنې وب واخلي.
اوب ندارن مجبور هستن اوب به آشامیدنی تهیه کند.
پتیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت دکتلوی معافیت مسئول دکتر گلاخان ایوبی وایی چه پا افغانستان که دیو بو کچه تیده شبه او پرده سر بیره دیچخاک پاک و بو تا لاسرسای هم محدود شوی دی. نو پا خبر ایلام دی عمل هر عورت پا زرگون و کسان پا بیلا بیلو ناروغی اختکیگی او ان دی مارک تر بریده رسیگی. خاغلی ایوبی آزادی را بیوته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
دی ادوانی دا چې د اوبو د کمښت لامل تیری وچکالی په بیساری ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوند ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلویښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلویښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سمې ونړیواله موضوع د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په ایران کې د یو اعتراض کوونکي پر اعدام دو خبرونه خوت. محسن شکاری هغه لومړنی اعتراض کوونکی دی چې په مظاهرو کې لنیول کېدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شو.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یو معترض محسن شکاری د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري. د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاری اعدام بوژنونکی وباله او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې شوه بلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاری د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاری د اعدامې دود د خبري اورېدو بوشنولې او غوسه کړې او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړستل شوی او د محاکمې بهیر تر دوه میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهوري هنرمندي ګوګوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاری وژل کېدا خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند بهرنوي چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنوي چارو وزیر سره په ټلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاری اعدام غندلې ده. د فنلند د بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشی کې دوه غشتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوی یا بندیان شوی دي. د بشري حقوقو دولسو مستقلو متخصصانو هم په یو اعلامیه کې د محسن شکاری اعدام کندلې او پر هغو تورونو اندیشنه شوولې چې لکه بل اعتراض کوونکی اعدام شي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې شي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول. د محسن شکاری پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېمه ماښام مهال محسن شکاری په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په یو راپور کې واوري چې په غزنی کې په ژمي کې لاندې کول تر اوسه دود یا دغه دود په څه ډول تر اوسه دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر لیکلاند چې پاکستان کولای شي د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دې ډلې په نازایونو ته وغځوي. د ایوی لیکنې د پایل په کرښو کې لیکي واشنگټن په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړ چې دا د دغه سي ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د بیا پیلولو څرګندوی ده. ډیپلوماټ لیکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې د نومبر 28 د پاکستان له حکومت سره اوربنچ د افغان طالبانو په منځګړې توپ رامسته شوی او مات کړه او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې حمله بیرته پیل کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اوربن لماتې دوه وروسته د ډلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله زیاتې کړي چې ښایي اسلام آباد په خبرګون کې په پاکستان کې پر هدفونو د حملو د زیاتوالي ترڅنګ پر دې هم غور وکړي چې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو په همکارۍ د دغه ډلې په وړاندې جګړه افغانستان ته وغځوي. ډیپلوماټ لیکي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټي ټي پی او د هند نیمې وچې لپاره د القاعده څنګه د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه وپیژندلې. متحدو ایالتونو همدارنګه د ټي ټي پی مشر قاري امجد چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې حملې ترسره کوي د نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د ډیپلوماټ په لیکنه په اوس وخت کې د امریکا دغه اقدام له دې پلوه د پام وړ دی چې داسې ښکاري پاکستان د ټي ټي پی په ځپلو او په افغانستان کې د پټنځایونو او اړیکو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار کوي. د ډیپلوماټ په وینا د ترهګرو ډلو په توګه د غډلو پیژندل په حقیقت کې افغان طالبان له دې منه کوي چې ورسره همکاري وکړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ټي ټي پی په وړاندې د زیاتو اقداماتو لپاره پر افغان طالبانو د پاکستان فشارونو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او که دوی بیا هم د ټي ټي پی ملاتړ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان د پوځ پر نوي مشر پورې تړلې وي چې د افغان طالبانو په وړاندې څه ډول پالیسي غوره کوي. خو افغان طالبان وایي هیڅ کله به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نور پر ضد ګواښ په توګه کار واخلي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دولسو جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سر ډکلاندې چې د تل لپاره جګړې د بحران په وړاندې د لوی ځواک غبرګون کمزوری کوي. لیکي د تیر 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د ملت جوړونې لپاره د دولسو د هڅو ناکامي په رسنیو کې اعتراضونه او د بوش د وخت هغه بحثونه بیا راژوندې کړي چې وایي په هر ځای کې د امریکا د نظم د له منځه وړلو لپاره یوې محتاطانه مداخلې ته اړتیا وه. نېشنل انټرست لیکي منطق دا دی چې که هره جګړه ونشي ګټلی د دې تمه نشي کېدی چې د نورو لخوا پیل شوو جګړو ته ځواب ووایي. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې شپږ میاشتې وروسته د اوکراین جګړه پیل شوه او له دغې جګړې سره د افغانستان د جګړې د تړلو لپاره لیوالتیا ځکه شته چې په یوه هیواد کې د امریکا کمزوري په یو ډول نه یو ډول په یو بل هیواد کې د بحران سبب کیږي. خو د خبرونې په لیکنه د اوکراین جګړې بل ډول وښود او زیاتوي دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د مداخله په اړه څه فکر کیږي یا هغه د امریکا د ګټو لپاره څومره مهمه ده. حقیقت دا دی اوس چې د افغانستان د جګړې بار د واشنگټن له اوږو سپک شوی د روسیې د یرغل په وړاندې له کیف سره د پوځي او بشري مرستو چارې ورته اسانه کړې ده. لاندې کول د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د افغانستان د سړو سیمو اوسیدونکو د کال له پیله له خپل توان سره سم یو یا څو څه زیات پسونه ساتي او بیا په منی حلالوي او د ژمي په سړو شپو کې غوښي خوري. نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موګان یا پسونه حلالېږي بلکې یو شمېر کسان نور څاروي هم حلالوي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود. نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. دا دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو باندې کې د لپخوا هم د رواج دی دوت پاته دسي کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخې بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناست کوي، نو دغه ډیر افغان دود د اوسم په ډیر مناطقو کې دغه دود ست خو د پخوا پر طلب باندې اوس څه کم سوې د مخ کې دغه دود ډیرو.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې دوخ بچی موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعض کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، دغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد نشر،
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې خورمه او شیروا یا دغسې نور فرني او مربا دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي. په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. دا غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کیږي، میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سری کلا ته ناجنګ رسول لري. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده، نو خپله خونه کښ لرم، ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د مسې د خوا ته کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. کارټون اورېدونکو ته نیکیل احترامات. مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کښې دفتر وم، په خزانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. ورسېدای شوه د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو چې امریکا ته هلته کوجه کې خبره ورته کوو، مصرف هم لوړېږي. اوس دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو. السلام.
بله السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایته خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمي کې دغه زورواري امیران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک پنځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمي کې دوه وتاکه یو لري، چېرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمي کې خو نو خلک مه درې بدره کوي. د خدای روی دي، تاسو خپاره لاره پوه شئ. نو تاسو هم داسې ظلم د دې تردا خونو بلډوزر راکښ کده شپه واګر د ترلاندیک دا ازما خبره ده د مشرانو ته ورسوي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمي برخه ته نږدې شوې.